السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته خراغلس ترته وایم. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل او وشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 14 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ماراتون لوبه کې دوو بمی چاودنو سخت مرګ ژوبله اړولې ده، او ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پرله پسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او بې سارې اندازې ته رسېدلی. په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګری ملتونه او افغان حکومت وایي سکل هم د تیرو دوو کلونو په څیر په افغانستان کې زیات کوکنار کرل شوی، نو د تریاکو تولید به هم په بېساري ډول زیات شي. د امریکا په باستن ښار کې په ماراتون لوبه کې دوه بمونه په هغه ځای کې وچاودېدل چې زرګونه نندارچیان راټول شوي وو، او د امریکا او روسیې ولسمشران پلان لري چې په راروانه جون میاشت کې په شمالي آیرلند کې د G7 د سرمشریز په څنډه کې کتنه سره وکړي. بشپړ خبرونه. د نشه یي موادو او جرمونو ضد پر ضد د ملګرو ملتونو اداره او افغان مقامات وایي چې په تیرو دوو کلونو په شان سکل هم په افغانستان کې زیات کوکنار کرل شوي او ښایي په بېساري ډول تریاک تولید شي. د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت په خپل ګډ تازه راپور کې چې تیره ورځ خپور شو، ویلي دي چې د امنیت خرابوالی، له کروندګرو سره د مرستو کموالی او د تریاکو په بیه کې لوړوالی د دې باعث شوي چې په زیاتو سیمو کې کوکنار وکرل شي. د دې راپور له مخې سږکال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې له دې وړاندې له کوکنارو پاک اعلان شوي وو. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ډېره د سرحدي ځواکونو په ښه تجهیز او روزنې پورې تړلی دی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په مزار شریف کې د بلخ لواري سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان د پولو په کنټرول او څارنې سره په هیواد کې دننه امنیتي وضعیت پرمختګ کولای شي. له دې وړاندې د افغانستان د کونړ په ګډون د یو شمیر ختیځو ولایتونو مقاماتو او قومي مشرانو هم په هیواد کې دننه د امنیت د ټینګښت لپاره د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې وه. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډله ایزه لوبه یا ماراتون کې پرون دوه بمی چاودنو لږ تر لږه درې کسان ووژل او لسلو زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د دوو زورورو بمی چاودنو په وسیله شوې. بمونه د لوبې په وروستۍ ټکي کې په داسې حال کې وچاودېدل چې لوبغاړي د امریکا په ډېر نامتو ماراتون کې د ځغاستې په حال کې وو، او د پیښې په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، او پولیس وایي چې د دې برید په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیولي. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې چارواکي به د چاودنې عاملان معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې درې ساعته وروسته خبرې کولې، دا چاودنه تروریستی عمل ونه باله، خو وی ویل چې تحقیقات روان دي.
We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate.
په دې پړاو کې موږ لا هم د تحقیقاتو په حال کې یو، خو زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او حساب کتاب به ورسره وکړو. اوباما زیاته کړه چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همدرس خپلې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د چاودنو په برخه کې له تحقیقاتو سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا او روسیې ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیرلند کې د جی اته یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې په خپلو کې وویني. د براک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په مسکو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار او د روسي مقاماتو ترمنځ په خبرو کې موافقه وشوه. په دې خبرو کې د روسیې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. سپینوانی وایي له روسي مقاماتو سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار توماس دانیلون خبرې ګټورې وې. د عراق چارواکي وایي پرون په مرکز بغداد او په یو شمیر نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي په تازه څپه کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول. د عراقي مقاماتو په وینا د بغداد، فلوجه، کرکوک او هلا ښارونو په پرونیو پیښو کې 200 کسان ژوبل شوي هم دي. له دې یوه ورځ مخکې په عراق کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سني ډلو د یو کاندید په ګډون 10 کسان د تاوتریخوالي د پیښې قربانیان شول. ټاکل شوی چې د روانې اپریل میاشتې په 6 نیټه په عراق کې د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات وشي. او د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون نایجر ته چې د نړۍ په کچه د یورانیم څلورم لوی تولیدونکی هیواد دی ورسید. له دې وړاندې احمد نژاد د لویدیځې افریقا له بینین هیواد څخه کتنه وکړه او ټاکل شوی چې په تیلو غنی غانا ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د انزوا په حال کې دی، دا هیواد هڅه کوي چې له افریقایي هیوادونو سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي.
سلام ونو مهر کلیکم پام کړی د نن لپاره د هوا د څو سترو شارونو د هوا د حالت اټکل ته چی د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړی. پلازمینه کابل د تودوخې وړ درجه 22 ټیټه لاس آسماني اوریځ دی. کندهار د تودوخې وړ درجه 23 ټیټه ولس آسماني اوریځ دی. هرات د تودوخې وړ درجه 13 ټیټه ولس آسماني اوریځ شودل سوی. مزار شریف د تودوخې وړ درجه 22 ټیټه ولس آسمان به اوریځ وي. او په پای کې جلال آباد د تودوخې وړ درجه 33 ټیټه نونس د ښار آسمان به اولیس پوشلیوی. دو تر دیده ما ده هوا حالات
لقسیم سولمل سخمو ده هواد ده چو خارونو ده هواد حالاتو اتکال آوری ده قدر من آوریدون کو ده ده خبرونه پا دوام که را پرونه لرو. د امریکا په بوسټن ښار کې د ډلهیزې ځغاستې لوبې په جریان کې دو زورورو چاودنو سخته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې سږ کال په پراخو کروندو کې کوکنار کرل شوي او دا ویره شته چې د تریاکو تولید به هم د پخوا په پرتله زیات شي. په غزنی کې د پاکستان لشکر طیبه ډلې یو قومندان نیول شوی. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اورستی کړکیچ موضوع هم له یو کارپو سره په مرکه کې څېړلې او نور موضوعات به هم په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. او ریډیو تیر سره اوسئ. زموږه کلا ازادي رادیو اوري. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډله ییزه لوبه یا ماراتون کې پرون دوه بمی چاودنو لږ تر لږه درې کسان وژل او لسټ سلو زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د زورورو بمونو په وسیله شوی. چاودنې د باستن واټرونه په وینو ولړل، د قربانیانو د بدن غړیوالو زول او ځینې پرزمکه غزار کړل. د راپورونو له مخې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل وو. دا بمونه د لوبې په وروستۍ کرخه کې په داسې حال کې وچاودېدل چې لوبغاړي د امریکا په ډېر نامتو ماراتون کې د ځغاستې په حال کې او د پیښې په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دی نیولی. ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې چې چارواکي به د چاودنې عاملان معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې درې ساعته وروسته خبرې کولې دا چاودنه تروریستي عمل ونه باله، خو ویل چې تحقیقات روان دي. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا کار چا اولې کړی او خلک هم له دې مخکې چې موږ حقایق معلوم کړو باید په منډه قضاوت ونه کړي. خو په یاد ولرئ چې موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او دا به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او معلومه به کړو چې ولې یې کړی. مسؤول کسانو یا ډلې به د عدالت وزن احساس کړي. اوباما زیاته کړه چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همداراز خپلې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د چاودنو په برخه کې له تحقیقاتو سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا د ملکي چلند فدرال ادارې د چاودنې په ساحه کې پر الوتنو ممانعت اعلان کړ او په نیویارک، واشنگټن، لاس انجلس، لندن او نورو ښارونو کې عاجل امنیتي تدابیر ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په باستن کې یو بل موندل شوی مشکوک بم د امنیتي چارواکو لخوا شنډ شو. د باستن د پولیسو کمشنر اید دیویس د چاودنې په اړه د معلوماتو پر مهال وویل چې د دې زورورو بمونو د چاودنې له وجې د ټپیانو زخمونه هم جدي وو. د ماسپښین په 2:55 د باستن د ماراتون د لیکې په اوږدو کې د پای ټکي ته نږدې غبرګې چاودنې وشوې. چاودنې یو له بله د 50 ګزه واټن درلود او د دواړو له وجې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې دمه ټول قربانیان د چاودنې له صحنې څخه لرې شوي دي. سګنای ماراتون هغه شپږشتو کسانو ته د درنوي په مناسبت جوړ شوی و چې په 13 دسمبر میاشت کې د کنیټیکټ په نیو ټاون کې د یو وسلوال کس په ډزو وژل شوی و. دا مسابقه هر کال د وطن پالنې د ورځې په مناسبت چې د متحدو ایالاتو د ازادۍ د جګړې کلیزه او په ماساچوست ایالت کې رسمي رخصتي ده ترسره کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د باستن ښار د ماراتون په لوبه کې د چاودنې د راپور تفصیل تاسو د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې هم کتلای شئ. او همدارز چارواکي وایي چې کیدای شي د دې چاودنې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. موږ به دا موضوع د ورځې تر پایه پورې په اړه راپورونه تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس بله موضوع. په افغانستان کې د کوکنارو د کار اندازه سکال بیا زیاته شوې ده. په هغه نوي راپور کې چې ملګرو ملتونو او د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه برابر کړی، ویل شوی دی چې د مخدرو موادو د تولید زیاتېدل هغه پرمختګونه په شاتم بوي چې په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو په نتیجه کې شوي. په دې راپور کې ویل شوی چې د کوکنارو کار په تیره د افغانستان د جنوب په هغو سیمو کې زیات شوی چې نړیوال ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پرلپسې دریم کال لپاره د کوکنارو کار زیات شوی او بې ساري اندازې ته رسیدلی دی. په هغه راپور کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې له وزارت سره په ګډه برابر کړی او پرونې خپور کړ، ویل شوی چې د کوکنارو کار تر ټولو زیات د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې طالبان پکې فعال دي زیات شوی. په راپور کې په تیره د هغو سیمو یادونه شوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ترې وتلي یا د وتلو لپاره تیاری نیسي. راپور زیاتوي چې د کوکنارو له کار څخه د کروندګرو د اړولو لپاره د نړیوالو ټولو هڅو تر اوسه هیڅ راز مثبت نتیجه نه ده ورکړې. ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کار د زیاتوالي یو علت دا دی چې د هیروینو بیه لوړه شوې ده. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې د تریاکو د محصول لپاره اډوانس یا د نغدو پیسو بیانې ښیي چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی، کروندګر ورځ په ورځ غیر قانوني مارکیټونو او کرنې ته مخ اړوي. افغانستان د نړۍ د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی او تیر کال د نړۍ په سلو کې نږدې 15 تریاک پکې تولید شوی و. خو اټکل کیږي چې د کوکنارو د کروندو د پراخېدو له وجې سکل دا رقم ښایي په سلو کې نوي ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد مبارزې د ادارې مشر ژان لوک لماهوی وایي چې د دوی له اټکل سره سم د تریاکو تولید به د پرلپسې دریم کال لپاره لوړ وي او دوی سکل د کوکنارو د کر یو نوي لوړ ریکارډ ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ګډ راپور په 2 پړاوونو کې برابر شوی، یعنی د مرکزي، ختیځو، جنوبي او لویدیځو سیمو لپاره چې د کوکنارو کر په مني کې پیلېږي له دسمبر تر جنوري، او د شمالي او شمال ختیځو سیمو لپاره چې کوکنار پکې عموما په پسرلي کې کرل کیږي له فبروري تر مارچ میاشتې پورې. په روان کال کې په افغانستان کې تولید شوو تریاکو اندازه لا معلومه نه ده، خو ملګري ملتونه وایي له نښو نښانو ښکاري چې د کرل شوو کروندو مساحت سکل ښایي د 2012 کال د 1,450,000 او د 2011 کال د 1,130,000 هکتاره په پرتله زیات وي.
قدرمن اوریدونکو، د رضوان مراد په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور جزئیات اوریدل چې وایي د افغانستان په ځینو او له هغې ډلې د هیواد په جنوبي سیمو کې د کوکنارو د کار اندازه سکل بیا زیاته شوې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو او د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا په ګډه برابر شوی او ویل شوی دی پکې چې د مخدرو موادو د تولید زیاتېدل هغه پرمختګونه په شاتم بوي چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې ترلاسه شوی دی. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا وخت د سهار 8:15 دی. د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره او افغان چارواکي وایي چې د تیرو دو کلونو په شان سکل هم په افغانستان کې زیات کوکنار کرل شوی او ښایي د تریاکو تولید هم په بېساري ډول ورسره زیات شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر وایي د افغانستان د امنیت د ټینګښت تر ډیره د سرحدي ځواکونو په ښه تجهیز او روزنې پورې تړلی دی. د امریکا په باستن ښار کې د ځغاستې په ډله ییزه لوبه یا ماراتون کې پرون دو بمی چاودنو لږ تر لږه درې کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د امریکا او روسیې ولسمشران په پام کې لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي آیرلند کې د جی اته یا د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې کتنه سره وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون په مرکز بغداد او په ځینو نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون نایجر ته ورسید. نایجر د نړۍ په کچه د یورانیمو څلور لوی تولیدونکی هیواد دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د مطالبو مخکتنه. فرشته جلالزی د لویدیز چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي دي.
ستراتفور خبرونه تر 2014 کال وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څنګوالي په اړه په مخاله کې وایي. پاکستان د ډیرو کلونو راهیسې د پیچلي سیاسي انتقال او د طالبانو له تشدد سره په مبارزه کې ښکېل دی. د خبرونې په لیکنه اسلام آباد تر فشار لاندې دی څو د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې په خپل هیواد کې د طالبانو لخوا پیل شوې شخړې کمې کړي، ځکه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې چندان ګټورې نه وې او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو د بیرته ستنېدو وېره شته. ستراتفور خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ ټینګېدل به د اسلام آباد لپاره تر ټولو وحشتناکه وضعیت رامنځته کړي، ځکه دا په پاکستان کې د طالبانو ملاتړ زیاتولی شي او د پاکستان پر شمالي سیمو د حکومت ټینګولو لپاره د پاکستان هیلې له خطر سره مخامخ کولی شي. خبرونه زیاتوي پاکستان هیله درلوده چې په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه له دوی سره په خپل خاوره کې د طالبانو په وړاندې په اقدام کې مرسته وکړي. د ستراتفور په وینا اوس چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته تر یو کال لږ وخت پاتې دی، د واشنگټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو چندان مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه وای تر هغو چې طالبان د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې یو ائتلافي حکومت ته ورګډ نشي، پاکستان هیله نه لري چې په خپل خاوره کې وسوال طالبان له جګړې راوګرځوي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان سیاسي انتقال له بیلابیلو اړخونو په افغانستان کې له سیاسي ثبات سره تړلی دی. ستراتفور وایي پاکستان ته شایي چې له خپل ټول توانه کار واخلي او طالبان له افغان حکومت سره جوړجاړي ته وهڅوي. پاکستان باید په خپلو طالبانو کې هم هغه کسان چې مذاکرې ته تیار دي پیدا او جذب کړي، خو افغان او پاکستاني طالبان تر کومه حده په دواړو هیوادونو کې له قانوني بدلونونو سره جوړجاړي ته تیار دي. د ستراتفور خبرونې په باور دا یو اساسي پوښتنه ده. نیویورک ټایمز رسپانی تر دې سرلیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو افغان ترجمانان په تشویش او خطر کې پاتې دي یو مقاله خبره کړې چې د سلیمان په نوم د یو ترجمان ژوند ته کتنه کوي. نیویورک ټایمز لیکي اول ورد سلیمان په موټر د وسلوال لخوا راکټي حمله وسوه، موټر یې ویلوې کندې تلویدلې وو او نږدې و چې ووژل سي. وسلوالو د سلیمان د نوم، د هغه د موټر د نمبر پلیټ او د هغه د دندې په اړه بشپړ معلومات درلودل او پوهېدل چې هغه د ځانګړو امریکایي ځواکونو لپاره د ترجمان په توګه کار کوي. وسلوالو تر حمله وروسته داسې ګمان کړی و چې سلیمان وژل سوی دی، خو هغه ژوندی و. غاړه او دوی پښتۍ یې ماتې سوی وې. دا حمله په 2011 کال کې شوې او له هغه راهیسی دوه واره نور هم پر سلیمان ورته حمله شوې دي. د سلیمان امریکایي څارونکو اوس هغه ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته د تک په وخت کې په موټر کې سفر وکړي، خو بیا هم د هغه د امنیت پر اډاډ نسته، ځکه وسلوال طالبان په هغو افغانانو پسې دي چې د امریکایانو سره مرسته کوي. نیویارک ټایمز لیکي له دومره فشار او سخت کار سره هم د سلیمان تر ټولو لویه هیله چې د امریکایي ویزې اخیستل وو نیمګړې پاتې ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. آیساف ځواکونه وایي چې په غزنی ولایت کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستاني سخت دریځ ډلې لشکر طیبه یو جګړهمار قومندان نیول شوی دی. آیساف وایي د قومندان له ځان سره په افغانستان کې پاکستاني جنگیالي هم ګرځول او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملې تنظیمولې. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم او په دې اړه تفصیل.
ایساف وای د پاکستان د سختدریز ډلې لخرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولی دی. رسنیو ته د ایساف په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دی چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستاني قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لخرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس به په کندهار، کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستانه بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی، خو د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په شش کلي کې عملیات کړي دي او څلور تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
خو داسې نه ده معلومه چې دغه څلور نفره څوک دي، کوم ځای دي، دغه معلومات موږ نه لرو، ولې څلور نفره دوی نیولي دي، له ځانه سره وړي دي.
دې سوال زیاتوي کېدای شي په نیولو شویو کسانو کې رښتیا هم پاکستانی قومندان شامل وي. دی وایي اوس هم د دوی په ولسوالۍ کې د 1500 تنو په شاوخوا کې پاکستانی قومندانان وسلوال له ځان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅې کوي. لښکرې طیبه د پاکستان سخت دریځې وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې جوړه شوه او دلته یې د روسي سرتیرو پر ضد جګړې پیل کړې. له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغې ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شوه. ویل کېږي په دې وروستیو کې دغې ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې بیا کړکېچ راغلی. کابل او اسلام آباد نه یوازې پر یو بل تورونه لګوي او انتقادونه کوي، بلکې په سرحدي سیمو کې اوس د یو بل پر ضد ګامونه هم اخیستي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ اصلي علت څه دی او امریکا چې له کابل او اسلام آباد سره نږدې اړیکې پالي په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟ رضوان مراد دا پوښتنې د سیاسي چارو له کارپوه ودیر سپی سره په مرکه کې مطرح کړي.
زه فکر کوم چې دواړو خواوو کې څه مشکلات شته دي. ستاسو په یاد دي چې کله زرداری او کرزی په لندن کې د انګلستان د مقاماتو سره کېناستېدل، هلته زرداری مکمل هوډ وکړ چې شپږ میاشتې کې دننه به هغه کومو طالبانو سره چې باید خبرې وشي دا به مونږ زمینه مساعده کړو. د کابل خوا فکر کوي چې دوی سره د دې هم هغه خلک چې باید وغږېږي او دوی پیژني او هغه زندانیان هم نه دي خوشي کړي. دا جوته کړې ده چې پاکستان د زړه نه غواړي چې په دې مورد کې همکاري وکړي. وروسته له هغې د اخوانه هم عملي مشکلات همدغه دي چې په کونړ باندې راکټونو راتګ او یا خپلې پوستې د ګوشتې ولسوالۍ خواته د افغانستان خاورې ته را وړاندې کول او هلته تاسیسات جوړول، دا ټول هغه علائم دي چې احساسات د مقابل جانب را پارئی. نو مانا یې دا ده چې دواړه خواوې چون په ملت کې ځای نه لري غواړي چې توجه د ملتونو خپل بهر موضوع ته واړئ، که نه یې نو ولې ډیپلوماتیکې لارې ټولې نه خودل کیږي او یا بندیږي او یا خدا دا چې خلک فکر کوي چې دا ټول صحنه جوړول دي.
استاذ 2014 کال رانیز دی شوی دی د ټوله نړۍ د افغانستان د خلکو سترګې هم دې کال ته دي چې لدې کال وروسته به څه کیږي. په داسې وخت کې د پاکستان نه همکاري نه بلکې د پاکستان لخوا په ځینو سیمو حمله دا د افغانستان لپاره له 2014 کال وروسته څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا هم هماغه تهدیدات دي چې د غربي نړۍ یا د امریکې او د هغو د ملګرو دا تاریخ تعینول و چې په دې تاریخ مونږ ووځو چې دا نور هم ګاونډي هغه څوک چې خپل ملي منافع برتر ګڼي هغوی په داسې پوځي اقداماتو د امتیاز اخیستلو په آینده کې په افغانستان کې وروسته د 2014 کال نه دا اقدامات دوی کوي. دا چې تر کومه اندازې پورې افغانستان به وکولی شي خپل امتیازات به وساتي هغه تر 2014 کال پورې فعلي حکومت او نظام چې په راس کې کرزی صاحب دی دا مسئول دی.
کله چې متحده ایالات وایي چې افغانستان او پاکستان په همکارۍ سره کولای شي په سیمه کې حالات کنټرول کړي، ناټو هم وایي، په دې صورت کې د ناټو او د متحده ایالاتو لخوا باید څه اقدامات وشي ترڅو د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې نورمال کړي؟
زه فکر کوم چې ناټو کا منظور هم هغه قوي راز کې چې همیشه متحده ایالات دي، د هغو اړیکې هم د پاکستان سره ټینګړي شوي دي. بن لادن دی وژلو نه وروسته او په وروسته د هغې نه ځینې نور اقدامات د ډرون د الوتکو تر استعماله پورې دا ټول هغه موضوعات دي چې پاکستان هم پکې دریز مخالف د تقریبا شدید دریز لري د امریکې په مقابل کې، نو تر څو چې هغوی مطمئن نه شي چې پاکستان د هغو نه ګټې ترلاسه کوي او یا د افغانستان موضوع کې هم د هغوی سره ډېره مشوره کېږي نظر نورو هېوادو یا دوستانو د امریکې په منطقه کې، نو تر هغو به بیا دا کارونه د پاکستان ادامه لري. نو یوازینۍ لاره د ناټو دپاره دا ده چې دوی که په هره وسیله وي باید چې د ګاونډیو د افغانستان سره لارې معلومې کړي، خصوصا د پاکستان سره چې ډېر برلاسی دی په دې موضوع کې او د وړو لوبو ته د لویو جنجالونو خلقولو دپاره په آینده کې پرېنږدي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای ولا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. او دا د خبرې مجلې په وروستۍ برخه کې واورئ.
د ژوند رنګونه
نوم دی وای نوم
مم محمد قاسم.
محمد قاسم خان څه کاروبار کوي؟
کو داجی سوداج مسواک کاروبار کوو.
مسواک خرڅه؟
او مسواک خرڅه.
دلته خو چې زه ګورم داسې یو څلور قطاره مسواک در سره یې کړي. ټول څومره دی؟
یو 2500 دانې مسواک بل ما سره څه کم وزياتې کړي.
نو دا 2500 مسواک ټول یو رقم دی که فرق لري؟
بیل بیل دی حاجی صاحب. دا دی هر انځکه دی کنه، دا یو جای دی پکتیا دی طرف دی، یو جای دی بدخشان دی، او دا بیا دی پاکستان لوري دا پوخه کې مال راځي، هغه بیا دی کندهار دی شایبند لور راځي.
ته وای دا مسواک اصلا له څه شي جوړیږي؟ لریخي ده له تنیر؟
او مسواک څه ده؟ مسواک ټول لریخه ده، بل شي نه جوړیږي.
دا څه شي ریخي دي؟
دا دی بوټي ریخه ده.
دا له تا سره څه کی دي؟ دا دی ما خواته دغه د څه شي ریخي؟
دغه هم جنزه کی ریخه ده، دغه هم جنزه کی ریخه ده. یو دغه پوخه کې چې دی هغه له پاکستان راځي نه پیغام شي ریخه ده که څه شي ریخه
ده. دا بوټي در معلومیږي څه دي؟ څه شي دي
بوټي؟ خو دغه بوټي موږ لیدلای دغه ځغان غوندي بوټي د وک او هغه مزغن غوندي بوټي د شای باندې دغه تلخ د ډیر سخت تلخ ده. او دا خلک دی شکر مرز چي چي دغه شیان له خبره خلک استعمالي خو ډیره غټه استفاده تیر کوي.
یاره دا نن ما دوه درې مرکه کړي دي، دا کومه مرکه چې می کړي د خلک وای فلانه شي چې دا شکر ته غټه لري، دا دي شکر مریضان لکه چې ډیر سوي کابل کې
ولانه څو یا ما شکر مرز ته کومه په خپل باندې دا مسواک ورکول موږ چې ولا زخت ډیر خلک وړي به حد زیات را چوي په دې انځکه باندې زنه سم یار ځای ونی مدو مې چې باندې ما وتلی جی په جی باندې ما تر سل مسواک هم د شکر په استلا باندې جات ورکړي کنه.
دا ریخنو مسواک نه د شکر دوا ده؟
نه ریخه خټونه دوا ده او به شرط او به کید لګیږم خدای څخه دې تقریبا څلور تر نیم کال دې ما وتلی ز مسواک خرڅوم کمپنۍ کې مې ونه پر دا ورکول ولا په بلاد 50 د کال نو سګریټ عمل په پریخو
دې مسواک
باندې دومره مزل ولا کته کول چې دا ځکه دا پړ پټلی ولا بداړه کې تمام اړه کې بګرځي دوه
دا مسواک بیا څنګه کوي صرف مسواک استعمالي په غاکو کې خوري
نه د شي دي خلک یې خوري ما چې سودا خو خوري خلک جنې نسوار په شکل باندې خوري چې یو خرپټ راوخه خلې ته واچي او بپ شي دی ووچي او جنې خلک چې دی هغه په بو کې وای شي او بې ووچي
او دا راته وای چې نرخونه څنګه دي
دا مسواک په اختیار تر پر راځي دا 100 روپیه ورکو دا په بدخشان لور راځي دا 100 روپیه ورکو او دا کندار راځي مکتب څلويک 350 روپیه باندې دانه ورکو خو تر ټولو کوم مسواک بیا دغه
دا کندار وال
کندار وال هغه دې میږي چې هغه په استرا باندې ډیر روغ شي دي سخت شي دي
نسوار خو کوي مسواک کندارای کوي او نسوارم کوي
ولر څوک نسوار خو عمل د نسوار کو
یعنی په مسواک کو دي نسوای پرې کو دی
نه ولا په یغه نه پرې کو دل کیږي
دا نو داسې دوا د پتا نه لګي ها
او ولا دغه دوا
ورځ ته مسواک خرڅه
قسمت کله 200 کله 250 کله 300 دنه
ګټه درته پاته کی
دغه ګټه سر نه مالو 230 روپیه دنده به باندې